آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. په مکړی د خبرونو لندسته،
افغان قواوی د طالبانو څخه د کندوز د بیرته نیولو هلی ځلې کوي. جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې د داعش ډلې ته ماتې ورکول به وخت وغواړي. په یمن کې د واده په مراسمو باندې د هوایي حملې د مړو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 10مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې ملګرو ملتونو د مرستندویو موسسو څخه غوښتي دي چې د یوکراین هغه سیمې ته بیرته راستنې سي چې د یاغیانو تر لاس لاندې ده. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
پرون د سه شنبې په ورځ د کندوز هوایي میدان ته نږدې په داسې حال کې جګړو زور واخیست چې د افغانستان ملي امنیتي قواو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړو سره وو د هغه ښار د بیرته نیولو دپاره چې یوه ورځ مخکې طالبانو نیولی و متقابلې حملې پیل کړي. د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد او د کندوز خلکو امریکا غږ ته وویل چې د کندوز هوایي میدان ته نږدې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه سختې جګړې ونښتې چې طالبانو په هغه میدان باندې چې حکومتي قواو د دوشنبې په ورځ هغه ته په شاته کړی وو یوه لویه حمله پیل کړه. رپورټونه وایي چې د دې میدان یوه لویه برخه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې امنیتي قواو یې چې د کوماندو عسکرو نظامي قطعې هم پکې شامل وې د ورځې په سر کې د طالبانو پر ځایونو باندې حملې وکړې او کوشش یې وکړ چې کندوز ته داخل شي. او دا یې هم وویل چې امریکایي الوتکو د دغه وزارت په غوښتنه د یاغیانو پر ځایونو باندې بمباری کړې دي. له بلې خوا د بې سرحده ژورنالیستانو مؤسسې په کندوز کې د طالبانو لخوا د ښځو د راډیو او تلویزیون د یوه سټېشن سوځول غندلي دي. نور تفصیل به د شافی سردار څخه واورو.
د بې سرحده خبریالانو ډلې په یو بیان کې د طالبانو لخوا د راډیو تلویزیون د یو سټېشن ځوځول غندلی دي چې ښځو چلولی. د روشنی راډیو تلویزیون مالک صدیقی شیرزی چې د نامعلوم ځای څخه یې خبرې کولې دا ومنله چې طالبانو یې په سټېشن برید کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ډلې ویلي دي چې طالبانو هغه مهال د روشنی راډیو تلویزیون سټېشن ته اور ورته کړ او تجهیزات یې له منځه یوړل چې کندوز یې ونیوی. طالبانو د دوشنبې په ورځ ناڅاپه د کندوز ښار ونیو. د 2001 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې طالبانو یو داسې مهم ښار نیولی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویاند وایي دا خبره رد کړې ده چې د کندوز د نیولو وروسته طالبانو د بانکونو، دوکانونو، حکومتي او غیر حکومتي دفترونو په لوټ او تالان کې لاس درلود.
رپورټ مو واورید او دا هم نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو کال وروسته له هغه چې د نړۍ د مشرانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دې ماته ورکړي او په دې لار کې د ثابت ګامونه واخلي، پرون د سه شنبې په ورځ بیا ملګرو ملتونو ته ورغلی و چې د پرمختګ رپورټ ور وړاندې کړي او دا پیغام ور ورسوي چې دا جګړه به لنډه او اسانه نه وي. اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو څخه د باندې د داعش او د توندلارو د تشدد په خلاف د نړۍ د مشرانو د عالي جرګې مشري وکړه او وی ویل چې څه د پاسه سلو ملکونو او سازمانونو د دغې توندلاري ډلې د له منځه وړلو ماموریت ته مثبت جواب ویلی دی. اوباما وویل
I have repeatedly said that our approach will take time. This is not an easy task.
ما دا په تکرار ویل دي چې زموږ هلې ځلې به وخت وغواړي. دا یو اسانه کار نه دی. هغه وویل چې داعش په هغو سیمو کې ریښې ځغلولي دي چې امنیت موجود نه وي او د سړیو په استخدامولو کې د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د امریکا متحده ایالاتو د سیشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې یادایش د لوی مشرانو په خلاف د مالی بندیزونو د لګولو اعلان کړی او ځین نور انفرادي اشخاص او ډلې په خارجي تروریستي جګړه مارانو کې شمیرلې دي. د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونو په مجموعي توګه دیش انفرادي اشخاص او ډلو ته سزاګانې ټاکلې او د اوباما د حکومت یو لوړپوړي چارواکي دا یو داسې اقدام بللې دي چې د نړیوال مالی سیستم څخه د داعش د استفادې کولو مخنیوي کوي. ویل کیږي چې دا د متحده ایالاتو لخوا داسې حالې ځل دي چې د داعش مالی ملاتړ ختموي. ملګرو ملتونو او محلي ډاکټرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې د یمن په جنوب کې د واده په مراسمو کې په هوایي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 130 تنو ته رسیدلې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې په حوثي شیعه‌غانو باندې هوایي حمله کوي د دې څخه انکار کړی دی چې د دوشنبې د ورځې په دې حمله کې لاس درلود. یو نتاق بری جنرال احمد الاسري دا خبره په بشپړ توګه بې اساسه بللې ده. په بنگلاديش کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو خپل اتباو ته ورسره له هغه د تروریستي حملو په حق له خبرداري ورکړی دی چې په پایتخت ډاکا کې د مرستو رسولو په یو ایتالوي کارکونکو باندې ډزې وسوي او ووژل شو. د اسلامي دولت د یادایش وویل چې دا حمله هغه کړی ده. د امریکا سفارت ویل چې داسې باوري نوې اطلاعات ورسېدلې دي چې د دې اشاره کوي چې جګړه ماران به شاید کوشش کوي چې په بنگلاديش کې د استرالیا ګټو تاوان ورسوي او په دې حمله کې د امریکایي اتباعو په شمول خارجيان د هغوی هدف کېدای شي. او اینی شاهدان د بورکینا فاسو په پایتخت کې په داسې حال کې د توپکو د ډزو او د بمونو د چاودنو رپورټونه ورکړي دي چې پوز د هغو عسکرو د بې وسلې کولو کوششونه کوي چې ناکامه کودتای وکړه. دا جګړې پرون د سه‌شنبې په ورځ په محلي وخت ماپښین 2 ساعت وروسته له هغه شروع شوې دي چې د پوز عسکرو د جمهوریت ګارد کمپ محاصره کړ. جورنالیستی ایمیلی لاب امریکا راخته په خپل رپورت کې ویل دي چې هغه د 2014 زغون اوریدلی او کمپ ویل چې دوت پراتاو داو د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې او 10 دقیقې په ماکریز مرځ خبرونه لومړی رپورت ده. ملګرو ملتونو د مرستندوی موسسو څخه غوښتي دي چې د یوکراین هغه سیمې ته بیرته راستنی سي چې د یاغیانو تر لاس لاندې ده. خبریا لیلی زاشلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
د ختیځ اوکران د لوهانس په سیمه کې چې د یاغیانو تر لاس لاندې ده بل فعل چارواکو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو موسسو د بین المللي سره سلیب کمیټې او غیر دولتي ټولنو ته امر وکړ چې دغه سیمه پرېږدي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمنوویچ وایي دا د دغه پرېکړې په دلیل نه پیږي. دی وایي دغو بشري ټولنو ته اجازه نه ورکول د ذات اندېښنې و موضوع ده. سیمنوویچ وایي
I think that kicking out United Nations as well as other humanitarians is a great mistake.
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو او همدغه راز د نورو بشري ټولنو استلی و غټه اشتباه ده. زه فکر کوم چې ژمه په مخ کې ده او دا د ملکیانو لپاره به ساره تاوان ده. سیمنوویچ چې په یوکران کې د سپتمبر د 6 نیټې نه تر 15 نیټې پورې وو وای د ډېر بستر شوی ماشومان ولیدل چې حتی اساسي درمل ورته نه رسیدل. د وای په لوهانسک او په بل جدا شوی سیمه دونټس کې د ویروسي او دماغي ناروغي او د درملو کمښت د سرګند کړه چې په دې وروستیو وختو کې د پولیو یا غوزن ناروغي په یوکران کې پیدا شوې ده. په داسې حال کې چې د دغه ناروغي په عواقب باندې تاثیر یې وکړه. سیمنوویچ نه بیا داسې وویل
There are 90,000 vaccines of polio that UNICEF has which will not be distributed.
UNICEF په دغه سیمه کې 9000 واکسین لري چې نه دی وشل شوی او په مستقیمه توګه د ماشومان ژوند ژغوري. سیمنوویچ نو وای د خوشاله ده چې د حکومت او افغانانو ترمنځ اوربند شوې ده او د سپتمبر د نومړی نیټه نه پیل شوې ده. په عمومي توګه دغه اوربند ټینګ ده. دی وای د په دې عقیده ده چې دغه اوربند یو فرصت برابر کړی ده چې په جنگ کې شامل خواو ترمنځ باور او اعتماد پیدا کړي. دی وای د مثال په ډول دوی به داسې موافقه وکړي چې ټول توقیف شوي کسان خوشی کړي او د جنجالي سیمې دواړو خواو د اوسیدونکو سره د ارتباط ټینګ کړي شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د کندهار روغتیایي مسؤلین وایي چې د نورو ورځو پرتلې د اختر په شپو ورځ کې د واکسین د تطبیق هڅې څو برابر زیات سوي دي. خو وایي چې پاکستانی لور د ډیورن کرښې په اوږدو کې د واکسین په کمپاین کې ډیر فعال نه دي او اړ دي چې د هغوی کار هم دوی ته ترسره کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
د کندهار روغتیایي مسولین هڅه کوي چې په دینی او مناسبتي ورځو کې هم د پولیو د لمنځوړلو مبارزه مخته یوسي. په دې ولایت کې د لوی اختر په څلور ورځو کې نږدې 2000 مسافر ماشومان د واکسین رضاکارانو د پولیو پر ضد واکسین کړي دي.
واکسینونه به خسر په سر سره خو نه حساب سره خو ګوره یو پلا څلور ورځ دی.
په کندهار کې د پولیو د واکسین د همغږي مسول ډاکټر جاوید سعادت امریکا جا غشنا رادیو ته ویل چې یاد ماشومان د افغانستان او پاکستان ترمنځ او لوی لارو پر سر واکسین سوي. د زیاتوی چې د ادی ورځو په پرتلای په اختر کې د واکسین عملی کولو ته پاملرنه لا زیاتوی او د خلکو خپل منځي تګ راتګ دوی ته شمو موقع په لاس ورکوي چې واکسین ټول ماشومان ته ورسوي.
موږ د یو ښه پوښښ لپاره چې موږ کوم د پولیو د لویو لارو ثابت ټیمونه لرو په منظم شکل باندې فعالیت درلود او د ارقامو اړخ ته کراشو شپږ زره 1504 تنه مو د لویو لارو پر سر کوریج دی چې د اختر په څلور ورځو کې چې د عرفی ورځ او درې ورځې د اختر د ته ورته 1504 تنه د دوستۍ په دروازه باندې هلته د پاکستان څخه راغلي ماشومان او د دې خوا څخه د ډیورن هغه کرخه ته تلونکي ماشومان دغه دوه بیلابیلو پروګرامونو په ترڅ کې واکسین شوي دي.
پرم دې محل د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د پاکستانی لوري د کار حجم هم د دوی پر صحیح مونوي. د زیاتوی چې د واکسین پاکستانی رضاکاران په خپل دند کې ډیر پال نه دي او دوی اړ دي چې د اخترونو په سیر ورځو کې د ډیورن کرشي په اوجدو کې د هغوی دند هم مخته یوسي. ډاکټر نظری ویل چې یاد سنځه د افغانستان پاکستان او نړیوال روغتیایي سازمان ترمنځ د لوړ پوړو روغتیایي چارواکو ترمنځ هم شریکه کړي حکومت مثبت پایلې نه درلودلې.
مسولین سره موږ دا مستقیم شریکي چې دا یو ټیموم لا ساسي د سپاله نه دی چې موږ یو څه ساسي د خوا وساسو یا یو څه کوریج تاسو ولري اما دی به تفاوت دی. د هلمند ولایت د شول وسوالي چې ګر جنگل په نامه دی چې هغه زموږ څخه تقریبا 280 کیلومتر په داریک فاصله لري. موږ د پاکستان ټیم څخه خواهش وکړ چې باید تاسو هلته نږدې یاست هلته لاسرسی مونږ کې یو ټیم تاسو هلته ایجاد کړي دی تر اوسه هلته ټیمونه نه دي ایجاد کړي.
نړیوال روغتیایي سازمان او افغان روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو ضد واکسین ته پاملرنه له دې کبله هم زیاته سوي چې یاد ناروغي په افغانستان کې مخ پر ورکې دوه ته نږدې سوي ده. تیر اونې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 200 ورسېدی چې د زیاتوالي عمده علت یې نامني په لری پتو سیمو کې د ځایي خلکو د همکاري نشټوالي د واکسین په کمپاینونو کې د لسلنی ماشومان پاتې کېدل او ځینې کلتوري او ناسم باورونه شول کیږي. عزیز الله پوپل امریکا جغ آشنا رادیو کندهار.
ښاغښنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو سندره مو اوریدل دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او نڅل وشته کېده په مکړی و رپورت د ملي والی حکومت له جوړېدو سره سم له پاکستان سره د شو اړیکو د لپاره پراخي هڅې وکړې ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سمه توګه پر مخ وړل شي. خو دغه هڅو تر اوسه نه یوازې پایلې نه درلودې، بلکې ځینې څېړونکي وایي چې پر پاکستان باندې د افغان چارواکو باور هم یو تیروتنه و. زموږ همکار وحید الله فیضی د افغان حکومت د سولې هڅو ته کتنه کړې.
که څه هم د ملي یووالي حکومت په دې وتوانه چې په لومړي ځل له طالبانو سره د پاکستان په همکاري اسلام آباد ته څیرمه د جولای په میاشت کې مخامخ خبرې وکړي، خو د روان کال د اگست په میاشت کې د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د سولې مذاکرات په ټپه ودرېدل او د کار د سولې په تړاو د خلکو راټوکېدلې هیلې په نهیلۍ بدلې کړې. د پاکستان په مرکز کې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې د لومړي پړاو د مذاکره کوونکو د ډلې غړي اسد الله سعادتی وای تر اوسه معلومه نه چې پاکستان له افغانستان څخه د سولې د خبرو په بدل کې څه راز غوښتنې لري.
فعلا هم متاسفانه چشمانداز روشن برسول
په خوشنۍ سره الله اوس هم د تلپات یو عادلانه سولې لپاره هیله نه لیدل کیږي، ځکه د ملا عمر د مړینې اعلان څخه وروسته د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شول چې اوس پریکړه نشي کولای او زیات د پاکستان د حکومت تر اغیز لاندې دي. او د پاکستان حکومت هم تر اوسه په دې حق له افغانستان سره جدي او واقعي همکاري نه ده کړې.
ځینې سیاسي څېړونکي د سولې په مسأله کې پر پاکستان د ملي یووالي د حکومت ژور باور د ملي یووالي حکومت لپاره کمزوري غني چې د پاکستان په حق لای ناسم په هاوی درلود. وحید مجدوی هغه کسان چې پاکستان د سولې د خبرو لپاره حاضر کړي وو د طالبانو اصلي استازي نه وو او د طالبانو اصلي استازي د سولې په برخه کې پر خپل پخواني غوښتنې چې هغه هم له افغانستان څخه د بهرني سرتیرو وتل دي ولړ دي.
نه اشرف غني او نه هم اتمر دا دواړه د پاکستان سره د لوبي هغه په تاکتیک نه پوهېده. دوی د پاکستان په بجندنه کې ډېر مشکلات درلوده. په همدغه دلیل دوی هر څه چې دوی دارمدار و هغه د پاکستان پورې مربوط کړ او په نتیجه کې دا پروسه مات سره مخامخ شو.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې د مذاکراتو په حق د ملا عمر د مړینې اعلان خپل اغیز درلوده. د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي تر هغه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بی اعتمادۍ فضا له منځه لاړه نشي د سولې خبرې اترې به پل ته ونه رسیږي.
د بدو تبلیغات او یا ناروا تبلیغات او هغه لړۍ چې د دواړو خواو نه پیل شوی د هغه درېدل په کار دي ترڅو چې د یو بل په خلاف باندې غلط اتهامات او سلسله باید بند شي.
خو په خپل افغان حکومت بیا وایي چې دوی په دې وټوایدل پاکستان چې په تیر دیلس کلونو کې له افغانستان سره په نااعلان شوې جګړه کې اخته وو قانې کړي.
با تحولات او تغییراتی کې پس از
د ملا محمد عمر د مرګ خبر له تاییدېدو څخه وروسته چې کوم بدلونونه راغلل موږ خپل شرایط وټکلو. هیله من یو چې د یو هیواد خلکو او د یو حکومت په توګه چې د افغانستان اساسي قانون ته ژمن یو د سولې هڅو ته دوام ورکو ترڅو د افغانستان خلک با عزت او تلپاتې سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
خو په تیری وکال کې د ملي یووالي حکومت وتوانه چې د مخامخ خبرو ترڅنګ په غیر مستقیم ډول له طالبان سره خبرې اترې ولري. په ناروی د چین په اورنچي او قطر کې په غیر مستقیمه ناستو کې ځینې سیاسي د مدني ټولنې او د خزو استادو له طالبان سره په خبرو کې برخه درلوده. خود ملا عمر د مړین له اعلان او په کابل کې د شایشای له پیښې څخه وروسته چې اوس د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیږي د سولې هر ډول خبرې په ټپه ولاړې دي. دا چې د خبرې په څه وخت بیرته پیلېږي او کنه د ریزونه معلوم نه دي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 ډیر شمه کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاو کډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماشومانی خبرونی د 15 ډیر شمه کلیزه منځلو ته ځانګړي شوی.
قدر من اوریدونکو په مکړی رپورت ده د ملي وحدت حکومت په ځیر حکومتونه په جنگ ځپلو او له قومي لحاظه په لنجمنو هیوادونو کې رامنځته کیږي. په افغانستان کې د لومړی ځل دی چې افغانان د داسې یو حکومت رامنځته کېدو شاهدان دي. په مکړی رپورت ده چې عام خلک د ملي وحدت د حکومت په اړه څه وایي.
متاسفانه زما په خپل شخصي خیال کې چې دوی کومې وعده کړي وي هغه پوره نه کړي شوې او دوی وعده کې ټولو کې مهم ترينه خبره مونږ په نظر باندې د امنیت ته د امنیت څنګه چې نه اخلاص شوي عام عوام هیڅ کله د حکومت نشي دغه کولای.
والا عموما ملي حکومت چې دا ټول خلک اوس کې خوښ نه دي ځکه چې کاروبار رک شوی دی. منګا ټراول اجنسی لرو ګورو چې ټول ځوانان تخته دی افغانستان
پوسه پورې خو کار کړی دی
خو باید دا چې خدای دې خدای پاک دې د دینم بس نور ور برکی خدای دې د دینم نورم بس سیوا کی
نه دا یو کال چې وته نه خوشاله خو نه یو دې نه ورور خوشاله خو نه یو دې نه ولی نه کار سره نه بار سره رګول هر خو ګورې ګډوډی ده
نه نغه وعده یوم نه تر سره سوی کارونه ټول په صفر باندې ودرول اول دغه موږ کارو بار ده مخکې په درېش بو کې موږ یو ټانکر تیل لسته وس پلاس شو بو کې موږ وزیر موټر ولا راځي د ورته خپل ولې د 2000 کرور هغه 200 روپۍ تیل واچول د دې حکومت جوړ شو هیڅ کاروبار نشته زه په خپل رایه ته خیمانه یم چې ما دا رایه ورکړی ده
لچین سره روابط عربین علی سره روابط همدارنګ د فساد په برخه کې د لوی لوی دوسیو پرانیستل او همدار از د اداري واحدونو اداري سمونونه دا غوښتي چې په یو کال کې ملي والد حکومت لا سره یو مونږ ترازی وو
د ملي والد حکومت نه کوم چې ډاکټر صاحب رئیس صاحب ولسمشر صاحب ډاکټر صاحب اشرف غنی دا کوی جرای رئیس ډاکټر صاحب عبدالله دواړه د مونږ مشرانو په دواړو باندې ویاړ کوم چې دوی د کوم کړنې د یو کال کړنې د پټورو باندې راضی یم خوشاله یم
ټولن خبرونه پرون د سه‌شنبه په ورځ د کندوز هوایي میدان ته نږدې په داسې حال کې جګړو زور واخیست چې د افغانستان ملي امنیتي قواوو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د هغه شار د بیرته نیولو لپاره چې یو ورځ مخکې طالبانو نیولې وو متقابل حمله پیل کړې د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد او د کندوز خلکو امریکا ژغته وویل چې د کندوز هوایي میدان ته نږدې د سه‌شنبه په ورځ ورسته له هغه سخت جګړې ونشته چې طالبانو په هغه میدان باندې چې حکومتي قواوو د دوشنبه په ورځ هغه ته په شاته کړې وو یو لوی حمله وکړه رپورټونه وایي چې د دې میدان یو لوی برخه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو کال وروسته له هغه چې د نړۍ د مشرانو څخه یو غوښتل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته دی ماته ورکړي او په دې لار کې دی ثابت ګامونه واخلي پروند د سه‌شنبه په ورځ بیا ملګرو ملتونو ته ورغلی و چې د پرمختګ رپورت وروړاندې کړي او دا پیغام ورورسوي چې دا جګړه به لنډه او اسانه نه وي اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډو څخه بهر د داعش او د توندلارو د تشدد په خلاف د نړۍ د مشرانو د عالی جرګې مشري وکړه د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې داعش د لوی مشرانو په خلاف د مالی بندیزونو د لګولو اعلان کړی او ځینې نور انفرادي اشخاص او ډلې په خارجي تروریستي جګړه مارانو کې شمیرلې دي ملګرو ملتونو او محلي ډاکټرانو پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې د یمن په جنوب کې د واده په مراسمو کې په هوایي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 130 تنو ته رسیدلې دي او په بنگلاديش کې د لویدیځ هیوادونو سفارتونو خپل او اتباو ته ورسته له هغه د تروریستي حملو په حق له خبرداري ورکړې دي چې په پایتخت ټاکا کې د مرستو رسولو په یوې ایتالوي کارکونکو باندې ډز وسوي او وژل شو د اسلامي دولت ډلې یادایش وویل چې د حمله هغه کړی ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 12 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 15 په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 14 په جلال آباد غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 په خوست کې په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 14 اټکل شوی دی پرمونه وريدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسېده هیر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د تاریخ خبرونه همکارا صفیه حساس دلته حاضر ده دوی بخښل خبرونه تاسو ته په لاندې وخت کې واوروي تاسو مرسته وکړئ